سلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر د میر احمد صافی په تخنیکی لار شوونه د خبرونه مختوړه. السلام علیکم. وړاندې به واورې چې شاید افغانستان جمهوری ریاست د سولې مشورتي بورډ ډیر ژر اعلان کړي. بل لور ته به په دې خپرونه کې واورې چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې ممکن له ژمنې سره سمې په خپل وخت اعلان نشي او وځنډي شي. مخکې تر دې چې نور مطالب درته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اور.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجه په ټاکلي وخت اعلان نشي. په فرا کې د دولت د وسلواله مخالفانو د روسي او بدونو په تړاو د دې ولایت د امنیت قومندان له دندې لرې کړ شوی او ویل کیږي چې د نورو امنیتي ادارو په مشرتابه کې هم تغییر راځي. او په تاجکستان کې یو خون کې څلور زده کوونکي او پنځه ځوانان تروریزم په تور زنداني شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجه په ټاکلي وخت اعلان نشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسن مرستیال وان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د رایو شمیرل په پوره شفافیت وشي او حق حقدار ته ورسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسن کوشش دی کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي، خیر کډ ودرې ورځې په دې زیاتې تیریږي ترڅو وټوانی ګو
بل لور ته پر انتخاباتو د څربن سټونو وای د مرکز کابل او دولتي او دولتونو انتخاباتي کمیسونونو لستونځو سره مخ دي او دا مسأله کول شي د کابل ولایتانو او ولایتونو د انتخاباتو د پایلو پر اعلان منفي اغیز وکړي. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د کابل د ټاکنو نتایج به د قوس په لسمه نیټه اعلان کړي. په فرا کې د دولت د وسلواله مخالفانو د روسي او بریدونو په تړاو د دې ولایت د امنیت قومندان له دندې لرې کړ شوی او ویل کیږي چې د نورو امنیتي ادارو په مشرتابه کې هم تغییر راځي. رحمت الله صدیقی د فرا د پولیسو د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. په فرا کې د ازادي راډیو خبريال د چارواکو په حواله وایي چې په تیرې یو اونۍ کې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو او پر فرا خار د دولت د وسلواله مخالفانو په بریدونو کې شاوخوا سل افغان سرتیري وشل شوی دی. کچا هم لته رشپی راهیسه پر فراخار بریدونه نه دی شوی، خو د سیمه ایزو مقاماتو په وینا له هم وسلوال د خر پسندو کې موجود دی. دفاع وزارت ویل لته رشپی راهیسه د افغانستان په بلابلو سیمو کې د پوزي عملیاتو په ترڅ کې نه شپې ته وسلوال وشلی او 15 نورې ټپيان کړې دي. دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویل چې وسلوالو ته د امرک شوب لا پتیرو سریرو شو ساتونو کې د 200 ګډو تاروزی عملیاتو ونوی کمانډوی عملیاتو او 15 هوایی بریدونو په ترڅ کې اوخته ده. دفاع وزارت په دې اعلان کې افغان حکومتي ځواکونو ته د اوختي مرګ ژوبلې پړسنې دی ویلي. راپور نوایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو په ورسوي بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم درانه تلفات اوخته دي. په تاجکستان کې د انګلیسي ژبې یو خون کې څلور زده کوونکي او 15 ځوانان د تروریزم په تور زندان شوي دي. د پایتخت دوشنبه یوې محکمې نن جهانگیر قاسموف د داعش لپاره د استخدام د ځوانانو د استخدام په قضیه کې مجرم وپېژند او نوموړی په 19 کاله بند محکوم کړ. د خون کې قاسموف د څلور زده کوونکو په ګډون نه تنه نور سختریزۍ ته د تبلیغ او داعش ډلې سره د یو ځای کېدو په جرم له شپږو نیولې تر 19 کلونو لپاره زنداني شول. دوش کلن جهانگیر قاسموف منلی دی چې خپلو زده کوونکو ته د داعش ډلې لپاره تبلیغ کړی دی. شمالی کوریا وایي هغه امریکایي وګړی باسي چې یو میاشت مخکې په غیر قانوني توګه د هیواد ته داخل شوی و. د شمالی کوریا خبری اژانس ته وویل د امریکایي د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی و او اعتراف یې کړی دی چې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا CIA د مشر تر امر لاندې و. شمالی کوریا دا نه دی ویلي چې دا امریکایي تبه به کله وباسي. شمالی کوریا په تیره میاشت کې د خپل مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ تر کتنې مخکې د ښه نیت څرګندونو لپاره درې امریکایي زندانیان خوشې کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګه خواته د پرمختګ تمه نه کیږي څو پورې چې راتلونکی کال د اوکراین د ولسمشر انتخابات نه وشي. پوتین هیله خود لري چې په دې انتخاباتو کې به اوکراین کې نوی ولسمشر واک ته ورسیږي. د اوکرين د ولسمشر پيترو پروشينکو دفتر د پوتين د سرګندوني غندلي دي او هغه د اوکرين د ولسمشر په انتخاباتي مبارزو کې د دې مبارزو ترپل مخکي مداخله بلل ده. په سنگاپور کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتين ویل د جرمني، فرانسې، روسي او اوکرين د مشرانو لخوا هغه حادثه باچی د منسک د سولې د پلان د عمل کېدو لپاره کوي د وخت لپاره به مانوي. پوتين زیات کړ د هیل لري چې راتلونکي کال به کیف کې نوې اداره رامنځته شي چې د پوینا به د اوکرين د حکومت او روس پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ د کړکېچ سولې سواری ته په خپل کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. د اوکرين په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او د اوکرين د حکومتي ځواکونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې په پیل شوو جګړو کې تر اوسه پورې 10,300 کسان وشل شوي دي.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ارګ د سولې د مشورتي بورډ د اعلان ژمنه کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې شای لږ نوري وځندول شي. علت یې سره وړاندې به په خبرونه کې واوري. د نورستان په نور ګرام ولسوالۍ کې د طالبانو یوې ډلې وسلې پر مځکه ایښي. د نورستان والی وایي
د دوه ورسیو په مو کې ډیر زیات طالبان راغلل د خپل وطن ته پرمختګ لپاره کار کوي او د جنگ نه لاس اخیستي.
دا موضوع مو په یو تحلیلي راپور کې څېړلې چې ولې وروسته له نږدې 1200 کلونو د لومړي ځل لپاره طالبانو پر هزاره میشتو سیمو پراخي حمله کړې.
طالبانو او د هزاره ترمنځ یو خط تړون ترمنځ وو او ستا
تحلیل واقعیت ندار.
په هلمند کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شوی.
د دوی په لاسي صنایع کې انکشاف پرمختګ سته خو د دوی لپاره بازار نشته.
ارګوی د سولې د مشورتي بورډ کارونه تقریبا بشپړ شوی او په څو ورځو کې به یې غړي اعلان کړي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې د پروسې د شفافیت لپاره د سولې د مشورتي بورډ موجودیت مهم دی. په دې بورډ کې به د افغانستان د 14 ولایتونو استازي، مدني فعالان، د سیاسي ګوندونو غړي او د ښځو د ټولنو غړي شامل وي. جزئیات د فرشتې جلال زئی پر راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي چې دراتلونکي ونی پترس کې به د سولې مشورتي بورډ اعلان کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې مشورتي بورډ کې به د 14 ولایتونو استازي شامل وي. په دې بورډ کې به د افغانستان د ولسونو استازي، د مدني ټولنې استازي، د ښځو او د سیاسي ګوندونو استازي غړیتوب ولري او د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو به پراخي خبري وکړي. مرتضوی ازادي رادیو ته وویل
ای بورد مشورتی با بخش تکنیکی حکومت و شورای
دا مشورتی بورد با ډیر جر ممکن او حتی ممکن دروانی ونی تر پایه نهایی او اعلام شي. دا بورد په د حکومت له تکنیکی ادارو او د سولې له عالی شورا سره د سولې پر پروسه ګډ کار کوي. دا هم دراز د حکومت له لوري له مذاکره کوونکې پلاوی سره چې پراتونکو ورځو کې په معرفي شي کار کوي. د افغانستان د سولې په اړه هر پریکړه به له دې بورد سره د مشورې پر اساس کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له عبدالرب رسول سیاف او د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مستمیار سره هم د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره کتلی دي. خو په افغانستان کې د سیاسي چارو یو کتونکو انتظار خادم وایي د سولې د مشورتي بورډ د جوړېدو بورډ جوړېدل به د سولې لپاره د روانو هڅو وخت زیات وغځوي او دا پروسه به لا پیچلې کړي او ویره لري چې دا په افغانستان کې د سولې لپاره د خلکو د ارمانونو د قرباني کېدو سبب نشي. دی وایي زه تشویش لرم چې د خدای دی نکړی چې د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي د شمیر خاصو کسانو د ګټو قرباني نشي. د غنی دا پریکړه چې د ټولنې له ټولو اړخونو سره مشوره وکړي ښه ده، خو هغوی ته د پریکړې کولو حق ورکول به دا پروسه لا پیچلې کړي. انتظار خادم وویل په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له وجې دا مهمه ده چې حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره ګامونه ګړندي کړي او په دې برخه کې یو موافقه وکړي او د سولې د مشورې بورډ په څیر اضافي خبرې دا بهیر په غیر ضروري ډول اوږدولای سي. خو مدني فعال سمې د رایي وایي چې د سولې په مذاکرو کې باید ټول ونډه ولري او د سولې مشورې بورډ یې یو منصفانه لار ده.
واقعاً بس ایجاد این شورا بر مردم افغانستان
دی وای واقعاً د دې شورا رامنځته کېدو د افغانستان خلکو ته یو څه امیدواری ورکړي که څه هم متاسفانه په افغانستان کې ډېری پریکړې او ټول کارونه د ارګ له ادرسه کېږي خو د مشورتي بورډ جوړېدل کولای شي د سولې په بهیر کې ټول افغانان دخیل کړي د افغانستان پر حکومت پر مقرر ډول داسې انتقادونه کېدل چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې باید د ټول افغانستان استازو ته د خبرو کولو موقع ورکړي په دې پروسه کې د شدو د استازو پر نشټوالي په نړیواله کچه انتقادونه کېدل دا چې د افغانستان د سولې په مشورتي بورد کې څوک غړیتوب لري دقیقا د دغې اونۍ په ترڅ کې به څرګنده شي خو د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سیمه کې دی او د افغانستان لپاره د سولې پر روانو هڅو د خبرو لړۍ جاري ساتلې ده په افغانستان کې حکومتي چارواکي وایي له طالبانو سره سوله نږدې ده
د فرشتي جلال زی پر راپور کې مو واوریدل چې ارګ ژمنه کوي چې د څلور دېرش ولایتونو د استازو په ګډون د سولې مشورتي بورډ ژر اعلانوي که ارګ ژمنه کوي د انتخاباتو خپلواک کمیسون یوه ژمنه ماتوي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون استازو په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو ابتدایي نتیجې شایي له خپلې ټاکلې نیټې څو ورځې وروسته په ځنډ اعلان شي له کابل د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري
که سهم ټاکل شوی و چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د قوس په لسم اعلان شي خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د رایو شمیرنې په بهیر کې د لازم دقت له امله ښایي د دغه ولایت د انتخاباتو ابتدایي پایلې دوه درې ورځې وځنډیږي د دغه کمیسون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې بهیر په ځنډ سره پر مخ روان دی چې ښایي د رایو د پایلو په اعلان اغیز وکړي
دغه پروسه هغه ډول چې باید څومره په چټکۍ مخته ولاله شي دومره چټکۍ سره مخته نه دي د ساکنو خپلواک کمیسیون کوشش دی کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي خیر که دوه درې ورځې په دې زیاتې تېرېږي تر څو وتوانېږو هغه هدف چې هغه به حق اهداف سپارل دي هغه ترلاسه کړی شي
د ښاغلي سادات د معلوماتو له مخې له تېرو څلور ورځو راهیسې د کابل ولایت د یو سلو اووه دېرشو محلونو رای تر دې مهاله بیا شمیرل شوي دي کابل ولایت په ټوله کې د رای ورکونې 1535 مرکزونه او 3301 څلوېښت محلونه لري دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې وه چې د ولسي جرګې د دوه دېرشو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په دوهمه او د کابل ولایت د انتخاباتو پایلې به د همدې میاشتې په لسمه اعلان کړي د ولسي جرګې د میزان د اته ویشتمې نهه ویشتمې او همداشان د عقرب د پنځمې د انتخاباتو په اړه له زیاتو شکایتونو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل او پنجشیر ولایتونو د رایو بشپړ او همداشان د یو شمېر نورو ولایتونو د رایو د ځینو مرکزونو د بیا شمېرلو پریکړه وکړه داشان د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د کابل ولایت د انتخاباتو د کمیسیون رئیس او ټول کارکوونکي د کمزوري مدیریت او د سم کار نه کولو له امله له دندو لرې کړي دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات په خبره تر دې مهاله د شاوخوا 15 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته داخل شوي او د بایومیټریک له دستګاهو سرور ته د ولکه کسانو معلومات هم انتقال شوي دي په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د لازمې همغږۍ د نه موجودیت او د ټیټپوړو کارکوونکو د مداخلو له امله د رای شمیرنې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ دی
ټاکنیز ځنډونکي په پاین حال کې د بشمیرنې په اړه باندې نه همغږي د دوه کسانو ترمنځ دغه د موږ لپاره جدي د اندېښنې وړ ده چې دا اثرات بیا کېدای شي منفي پایلې ولري ځکه چې کاندان لپاره تر څو تاسو د قناعت وړ هغه نه کوي بېرته هغوی بیا شک کوي چې دلته حتما څه موجود دي چې دې سره نه جوړېږي په
ښاغلي رشید وایي که د کمیسیون چارې همداسې روانې وي نو ښایي د کابل تر څنګ د نورو ولایتونو د رایو د پایلو اعلان هم وځنډېږي چې دا چاره به د انتخاباتو په شفافیت سیوری وغوړوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ
د نورستان والی هلمند چې په دغه ولایت کې به ډیر طالبان له حکومت سره یوځای شي او له جګړې په لاس واخلي د نورستان والی دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو یوه ډله د سولې له بهیر سره یوځای شوې ده له سیمې روغله انوري راپور لري
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي رادیو ته ویل د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې 13 ورځې هغه 15 وسلوال طالبان د سولې پروسې سره یوځای شول چې تل به په دغه ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو او د حکومتي ځواکونو په غزمو او مرکزونو بریدونه کول.
15 نفر په نورګرام ولسوالۍ کې طالبان خپل کړنو نه پښیمانه شوي او د دولت او د خلکو سره یوځای شول.
هغه وای په ولایت کې غنو وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکه کوي او خپل عادي ژوند پیل کړي او له نورو زیاتو یې هم اصول پروسې سره د یوځای کېدو مثبت اشاره ترلاسه کړي دي.
د دوه وروستیو کلونو کې ډېر زیات طالبان راغلل خپل ولس سره یوځای اوس د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنګ نه لاس اخیستی دی. او په دې وروستیو کې د طالبانو د طرف نه بعض مثبت اشاره په هر ساحه کې میلاو شوي.
والی وای اوس وسلوال طالبان او ټول خلک په دې پوښیوي چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده بلکې جګړه د وژنو او بدبختۍ او ستر لامل ده.
جنگ غیر د بربادي او غیر د تباهي او غیر د پردیو د اهداف او د تحقق نه بل کوم نتیجه نه لري. په ټول نړۍ کې چې څومره جنگونه دي هغه د صلح نه خواته بل لار نه لري.
په نورستان کې 15 تنه وسلوال طالبان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یوځای کیږي او نور زیات شمیرې د جنگ څخه د لاسه خستلو د پاره چمتو کیږي چې په هیواد کې دننه او بهر په افغانستان کې د روان جنگ پای ته رسولو او سولې راوستلو ته هڅې توندې شوې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د نورستان والی هیلمندې په دغه ولایت کې حکومت مخالفه وسله وال شي د سولې له بهیر سره ټول یو ځای شي او له جګړې لاس واخلي. که جګړه وي ماینونه به هم وي، خو په کندهار کې د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ د بنسټ چارواکي وایي چې لا هم په دغه ولایت کې 222 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د ټوکو ککړه ده. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
په کندهار کې لا هم د ناچاو د ټوکو او ماینونو له امله د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بناوای چې په تیرو 28 کلونو کې توانېدلی چې د کندهار 200 کیلومتره مربع سیمه د ماینونو څخه پاک او په دې توګه 1.9 میلیونه ناچاو د توکي او ماینونو له منځه یوسي. د بنا په خبره لا هم په ټول کندهار کې 222 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده. نوموړي وویل چې د 2013 کال د پیل راهیسي په کندهار کې 1.5 کیلومتره نور سیمه هم له پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاک شوې ده.
په کندهار کې د پروګرام د شروع څخه تر اوسه پورې 503 کیلومتره مربع مساحت ماینونو او ناچاو محباتو ملوث صحیح سروې شوی دی، چې د هغوی د جملې څخه 200 کیلومتره ساحه د ماینونو او ناچاو محباتو د توکو څخه پاک شوې ده.
په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا زیاتوي چې هر میاشت لس کسان په دې ولایت کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله مړه او ټپیان کیږي. او دروپ د کندهار د شپږمې ناحیې هغه اوسېدونکي دي چې په اته کلنۍ کې ورباندې ماین چاودنه کړې او چپه پښه یې له منځه تللې.
د کله مو بوټي مې ټوله ور د کور لپاره مې بوټي راوړه. دغه سرای دي چې د خپله پرکینات کې پخوانی سرای مو دي او دغه شاته خ ما دغه خواڅخه بوټي راخیستله. مګر په پوټو باندې چراواښتم درم مینه باندې پټاو تقریبا داتو کالو شاوخوا وم کومین وختلم کښنه وم شم پټ.
د کندهار په لوی دي زول سوالیو کې د ماین شندونی په چارو د بختومین پاکونکو د ټولي مشر پایو وای چې د کندهار زیات سیمه لا هم د ماینونو له خطر څخه خوندې نه دي.
تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې مکمله پاکول سوالی نه لرو. تاسکونه کار سوي دي، تاسکونه پاک سوي دي، خو بعضي ساحل په هر ولسوالۍ کې موږ نه پاک ساحل او پاک ساحل لرو. لکه میواند دي، جړی دي، دامان دي، پنجوایی دي، شاولی کوټ دي، په خپل دالی کاسه کې ما کار کړی دي چې په تقریبا په یو ورځ کې ما 8 زیدي پرسونل مینو پیدا کړی دي. په هر ولسوالۍ کې موږ پاک او نه پاک ساحل لرو.
افغان چارواکي باید چې میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده تر څو پراتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ناچاو د توکو څخه پاکې سي. خو د ماین پاکۍ ادارې وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي دا هیواد به له ماینونو څخه پاک نه سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله مسله راخلو البته وړاندې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي په کمبودیا کې د سره خمر په مشهید کمونیستي رژیم د محل دوه مشران نن د وی نړیواله محکمې لخوا د عمرې بند په سزا محکوم شول تفصیل د احمد تکل پورا پورک
د کمبودیا د پخوانی کمونیست رژیم یا سره خمر دوه رهبران چې تر اوسه ژوندۍ پاتې دي نن د انسانانو د غنې وژنې یا جنوسایډ د بشریت پر ضد په جنایتونو او جنگي جرایمو محکوم شول د جرمونو نړیواله محکمې نن په پنومپن کې په خپل غونډه کې نون چیا او خیوسامپن په عمرې بند محکوم کړل دوی دواړه لدې مخکې هم د بشري جرایمو پر ضد د یوې بلې محکمې لخوا په ګڼ شمېر د انسانانو د ورکولو او جبري تبعید د جرمونو په خاطر په همدې سزا محکوم شوي وو د حکم قاضي نیل نون د محکمې په سالون کې په لوړ غږ اعلان کړ
او یې مړه سمراج پنن ته تو چون چوب چاو نون چی د پنده نې کې او مو ژوند
محکمې پریکړه وکړه چې نون چیا ته د عمرې بند سزا ورکړي محکمې هم دا راس پریکړه وکړه چې خیو سامپان ته هم د عمرې بند سزا ورکړي
په حکم کې راغلی چې سره خمر د ویتنامیانو او چام اقلیت پر ضد په جنوسایډ لاس پورې کړای دی د کمبودیا په قضا کې د اعدام حکم نشته دواړو تورونو ویل دي چې دوی بې ګناه دي او د سیاسي اهدافو لپاره په نښه شوی چام په کمبودیا کې د مسلمانانو د یو اقلیت نوم دی چې د سره خمر د رژیم پر ضد د مقاومت یو وړه خو بې اغیزې ډله جوړه کړې و کارپوهانو ډیر سوچونه وکړل چې آیا د چان په وړاندې د سره خمر اقدامات هم په جنوسایډ کې شمار کړي کنه د سره خمر مشرانو په 1990 کلونو کې په کمبودیا کې په بیرحمۍ سره حکومت وکړ او د دوی د واکمنۍ پر مهال ګڼ شمېر خلک مړه شکنجه او تریتم شول نون چیا د سره خمر د رژیم اصلي عقیدوي مشر او د دې ډلې د فقید مشر پول پوت تر ټولو اعتباري سړی ګڼل کېده خو خیو سامپان چې د دولت د رئیس دنده درلوده د یو منځلاري جریان استازیتوب کاوه څو خلکو ته د دې استخباراتي استبدادي رژیم بڼه معتدله وښیي د سره خمر مشرانو به ویل چې غواړي په کمبودیا کې یو سوکاله ټولنه جوړه کړي او په دې مقصد به یې ښارونه له خلکو تشول څو پراخې کلیوالې ټولنې جوړې کړي خو د دوی افراطي اقدامات برعکس د داسې پالیسیو د عملي کېدو باعث شول چې نتیجه یې لوږه شاقه کار او اعدامونه وو او ځکه نو د جنوسایډ یا ګڼې وژنې نوم ورکول کېږي
په هلمند کې د کرهنیزو او لاسي ټکو نندارتون جوړ شو په لشکرګه کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دی د نندارتون د دې نندارتون ننداره را باندې کوي
په یو دکانډول خونه کې د لسو په شاوخوا کې شو د خپل لاسي ټکو راوړی دي او هغه کسان ته قیمتونه وایي چې د نندارتون څخه لیدنی ته راغلي دي د پلشکرګه کې د تیر لسو کلون رئیس د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو ته نندارتون دی خو پښکارې د هلمند شوزو د لاسي کارون ترڅنګ د کروندګرو پر محصولاتو او بازار منډینې چندان اغیز نه دی کړی د ګریشکولس والی او لشکرګا څخه د کرهنیزو محصولاتو او لاسي توکو ترینوان لاندې د غنندرتون ترغلی شوزي چې خپل لاسي شیانې هم راوړې دی وای تر هغه چې د دوی توکو ته د هیواد نه بهر نندرتونه او بازار منډنه ونسي دغه ډول حرکتونه د دوی پر کاروبار مثبت اغیز نه کوي
د دوی په لاسي سنه کې انکشاف پر مختګ ست خو د دوی لپاره بازار نشته اوس کده واسه چرتیسته زنانه مارکیټ دی وای د دوی لپاره بازار نه دی د لاسي سنه لته نس کولای چې ټول شین خرڅ کی هغه مواد چې دوی غوړه هغه مواد دوی ته نه پیدا کیږي په ارزانه باندې نو د دوی مواد چې دی ګران دي هغه لته خرڅوالې نسي د غوی لپاره بازار نشته چې دوی خرڅ کی یو غوړه دوی په 15000 14000 جوړوي بغه درې میشت څلور میشت پرغه وخت لري نو په یو دکان کې یو دوی درې غاډي نو هغه ډیر مشکل چې هغه بخرسيږي
خب زنه صنایع دستي زیات درن په خاطر کې زنه تجارت پیشه زیات داریم در هلمند په خاطر کې امنیت نست په خاطر کسی جرأت نمیتونه که از خانه خود بیرون شوه په خاطر مارکت زنانه غیر فعال میباشد و صنایع دستي شان کمتر به فروش میرسه
د کرهنیزو محصولاتو او د شوزو لاسي صنایعو لپاره د غنندرتون په مارکیټ کې جوړ شوی و چې کلونه وړاندې حکومت مشخص د شوزو کاروبار او لاسي توکو ته د خرڅلاو په نوم جوړ کړو خو تر اوسه خالي دی او هیڅ ګټه ترې نه ده پورته شوې په هغه غونډه کې چې د نندرتون د پرانیستلو وړاندې جوړه شوې وه، یو شمېر کروندګرو پر حکومت له دې عمل نیوکه وکړه چې کلونه کېږي ژمنې کوي خو سړې خونې نه دي جوړې کړي او نه د دوی محصولات ته وړ بازار پیدا کړی دی.
موږ یوازنۍ ستونزه د مارکیټ ده. که چیرې موږ مارکیټ ولرو انشاءالله چې دا ستونزې به محل وي.
موږ هغه پروژې غواړو چې هغه په حقیقت سره هم ولس ته ګټه ورسیږي. موږ داسې پروژې نه غواړو چې په کاتې بس د کاغذ پر مخ کار وي، نه هم هغه موسسات غواړو چې خپل برنامې د ولسونو سره شریکي.
نویش کال کې زه د زراعت د لیسې څخه فارغ شوم، مسلکي سړی په دا کوپراتیو کې کار کوم. د اولې ورځې تر دغې ورځې ما خلک کار ته نه پرېږدي. دا یو، یا به مې رئیس نه پرېږدي، یا به مې بل نه پرېږدي، یا به مې بل نه پرېږدي. دا درې کاله کې زه په یاد کېم غنم مدیر د ترویج د ولسوالۍ راباسي. زه درته هم سره شریک دی د ولسوالۍ د ترویج مدیر راباسي. خرڅې د دروازې په خوله کې قراردادي ورته ولاړ دی. پزر دغه غنم نه دي، دغه اوس پزر زر افغانۍ خرڅېږي. دا اوس یې راکړه په 2000 دي. د دروازې په خوله کې پرون منډۍ سره روان و خرڅېږي.
د هلمند چرواکو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د یو شمېر مشخصو تر اوسره مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې نه یوازې سړې خونې جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي، بلکې د تازه او پخوا جوړو سو وایي دلیزونه د لري د هلمند محصولات ته دنیا بازارونو ته واستوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین کروندګرو ته ول ولسمشر هلمند ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې ده چې د هلمند کرهنیزو محصولاتو او د ښځو کاروبار په خاص ډول لاسي صنایعو ته پاملرنه کیږي.
دولت ژمنه کړې ده په دې سورز مخ کې چې ولسمشر دلته راغلی وو او ما بعضی مسائل ورسره شریک کړ. د هغې جملې نه زموږ د دهقانانو مشکلو، د تجارانو، صنعتکارانو، همدارنګه د زراعت مشکلو په دغه موضوع کې سره خبرې وکړې چې د هغې دپاره د سردخونې دپاره پروګرامونه لرو چې ما د رئیس صاحب د زراعت سره هم دا موضوع شریک کړ او مرکز هم موږ سره وعدې کړي چې سردخونې به موږ ته په آینده پلانونو کې به ونیسي.
په هلمند کې د تیرې یوې لسیزې د نامنو له امله ډېری برخې په خاص ډول کرنه سخته زیانمنه شوې ده. که څه هم د کرنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا په میلیونونو ډالر مالي مرسته شوې ده، خو حکومت د کروندګرو سره یو ځای حد اقل په یوه داسې بدیل نه دی توانېدلی چې له امله یې کوکنار ورک سي او د دې ولایت کروندګر نور میوو او دانو ته مخه کړي. محمد الستایب، د ازادي راډیو هلمند.
تاسو لا پیغامونو
د کندهار د ولایت څخه حسن خان در پیغام پرېږدم. زما د محترم طالبان ورونو څخه دا یو امید دی چې تاسو د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاس پوښې نه یاست. نو تاسو ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. بې روزګاري په وطن کې ورکې، وطنوال ټول مسکینان دي، در بدر دي. او چې موږ د شتمنۍ طریقه سره برابر وکړو، تاسو بیا راشئ بلکه د کمال خان پر بند باندې چې معامله کړې ده، لس سربازان وژلي دي، په شهادت مو رسولي دي.
نظر دے
دا سجر ډو په روانه خبرونه کې وړاندې آزادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ پیغامونه راغونډ شوې دي چې دغه پروګرام تر څلور نیمه بجو وروسته اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قدر خان تکین پر استول اسمس کې لیکلي دي د ټاکنو خپلواک کمیسون کشمنه ماتوي زموشيله د پایلو په جریان کې چټکی نه دقت او روند زیاده. محمد رفی وطن دوست له شاولی کور څخه لیکي زموش په ولسوالۍ کې باید روغتیایي کلینیک جوړ شي. نصرت الله خادم د ننګرهار له رودات ولسوالۍ څخه پر استول اسمس کې لیکلي دي د معارف له وزارت هیله کوي چې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. امان الله له پروان څخه لیکلي دي که طالبان سوله غواړي ولې اوربن نه کوي. جمال الدین له زابل پر اسولې سمس کې لیکلي دي طالبان حکومت زموږ په ولایت کې اوربن وکړي، خلک ډیر پتنګ شوي دي. وروسته لول سوکلونو څنګه طالبانو پر هزاره میشتو سیمو باندې پراخ بریدونه پیل کړی دی. په داړه وړاندې په خبرونه کې یو تحلیلي مطلب لرو، خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجه په خپل وخت اعلان نشي. په فراه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وروستیو بریدونو په تړاو د دې ولایت د امنیت قمندان له دندې لرې کړل شوی دی. ویل کیږي چې د نورو امنیتي ادارو په مشرتابه کې هم تغییر راځي. دفاع وزارت ویل پرون راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په تاجکستان کې د انګلیسي ژبې یو ښوونکی، 4 زده کوونکي او 15 ځوانان د تروریزم په تور زنداني شوي دي. چارواکو ویلي چې د کسانو داعش ډلې ته تبلیغات کول. شمالي کوریا وایي هغه امریکایي وګړی باسي چې یو میاشت مخکې په غیر قانوني توګه د هیواد ته داخل شوی و. او د روسیې ولسمشر وایي د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګه خواته پرمختګ تمه نه لري څو چې په راتلونکي کال کې نوی کس د دې هیواد واک ته ونه رسیږي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حملې وکړې چې په تیرو 12 کلونو کې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف او انګیزه څه ده؟ اسمت څاروان په دې اړه له څو تنو کارپوهانو سره خبرې کړې او دغه تفصیلي راپور یې چمتو کړ.
تر څو ورځې پخوا پورې د افغانستان مرکزي یا شیعه میشتې سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوري او مالستان ولسوالیو حملې وکړې. پر جاغوري او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نورو سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې د ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حملې نه کولې. په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحمانی وایي طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنترول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
وروسته لدې چې طالبانو د غزنی پښتنې سیمې چې د دوی زیږنځای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول، اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخو د نیولو لالارې یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایګونډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
باز کردن یک کوریدور به سمت شمال هست.
شاغل رحمانی همدار از وای چه طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناتو، امریکا او خپل ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وشي چې دوی د افغانستان پر راتلونکي کې ټاکونکی رول لري. د چارو کتونکو نظر محمد مطمئن چې طالب پلو غنل کیږي او په خپل سرګندونو کې د طالبانو لیتوګي بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمن جوړ جاړای موجود وو چې پر اساس دوړو خو له یو بل سره کار نه درلود.
زموږ راپورونه دا دي چې د طالبانو او د هزاره ولس ترمن داسې وتړنو چې په هزاره میشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته ضرر نه رسیږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغه به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستي وختونو کې حکیم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي، هغه له دغه اوامرو نه سرغړونه کړې ولا او د پښتونستو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته یې تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته د غلری تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکو محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی پنوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کورته ور ورته کړ د طالبانو او هزاره او ارتباطي وو.
موږ دلته د منطقې خلک یو یا هغه خلک چې د ولسوالۍ یا هزاره میشتو کلو سره په تاسو ته دا ښکاره خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزارو ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا حتی دا هغه وخت هم وو لکه د په غزنی کې حمله کېده په غزنی ښار باندې طریقو تقریبا یو میاشت یو نیمه میاشت مخکې طالبانو هزارو تختار ورته موږ په جاغورو حمله کوو او یا راسه تاسو د طالبانو د مسولین در سره بوزئ چې هغه موږ د جاغورو د مالستانو د ناور لپاره ټاکلی دي. بیا وروسته د ګیلان مربوط ده رسنۍ کلی دوی هلته غونډې وکړلې. بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې چې دوی 200,000 شاوخوا افغانۍ ورکړلې طالبانو ته، تاسو جنګ مه کوئ، تاسو که په غزنی جنګ وکړئ هلته د موږ کوم خلک دي یا د موږ منطقې دي هغه به تاسو سره په مقاومت کې ځان نه واقع کوي. په دغه تیرو اتلسو کالو کې طالبان وزاره و هیڅ کار نه د سره لرلی. دا خبره واقع ده چې په یوه کلي کې مثلا په کرباخ کې د هزاره او د پښتنو کلي سره څنګ په څنګ دي، په خواجه عمري کې دي، په جغتو کې دي، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د الکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری جای بند دي، خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي. هلته د انکشاف د هات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي، هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي، هغه د پښتنو په منطقو کې آزادانه تیریږي، خپلو کورو ته ځي او بیرته راځي.
خو عارف رحماني دا خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزني د قرهباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکي وژلي او ځورولي دي.
ما با عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه را تکذیب میکنم. هیچ توافق
زد غزنی د خلکو د استازی په توګه دا خبره کاملا ردوم. د طالبانو د هزاره او ترمنز هیڅ لیکلی یا نالیکلی توافق نو. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چې یو بل سره پوله لري تقریبا پلوان شریکی درلوده، د دوی د خلکو ترمنز کوم ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي، دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیلو قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنز پټه موافقه و، وایي چې د دواړو خواو ترمنز موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یوه سیمه ییز قومندان حکیم شجاعي په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دغو کې تر ټولو مخکې ول. او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي چې کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوشی کړل، داسې ویل کېږي چې طالبانو سره په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړي دي او اوس هزاره وسلوال هماغه تړون نه په شا شوي ولو نو بریدونه ورباندې وسول.
د افغانستان سره میاشت ټولنه وایي چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې 1000 کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا 10 قومندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړوي چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه وغوښتل چې جاغوري او مالستان وشغوري.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هله ومني ورزو تاسو د دې ونې راغلو پیغامونه ته دا ځل تاسو دوستانو پیغامونه مترجمه د سولې په ارتباط مخصوصا د مسکو د غونډې په اړه چې د تیر جمعې پر ورځ جوړه شو او د طالبانو اساس هم ګډون پکښ کړی وو او یا هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه تاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. نو لازمه بولم چې همدا نظرونه مو د خبرونه په سر کې په ګډه وو ځکه سوله د ټول افغانانو لمړنۍ او تر هر څه ډیره لوی غوښتنه ده. مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم غواړم وایم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، موږ یوازې ستاسو پیغامونه خبرو او د همدې پروګرام لاله تر چارواکو رسوو. وروسته به نور پیغامونه هم واورو، خو لمړی د سولې په اړه.
زمانت حسن د کندهار د ولایت څخه دا پیغام پریږدم. دا د سولې په باره کې چې کوم خبرې سره روانې دي، او محترم زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات غوښتنه کړې ده چې ودې ځنډول شي، نو موږ د محترم زلمی خلیلزاد سره د دې خبرې موافقت لرو. موږ محترم رئیس جمهور صاحب سره دا وایو چې دغه انتخابات چیرې دا سوله کېږي، سوله مابین سره راځي، دا انتخابات دي وځنډېږي، هېڅ خبر نه ده. او بل خبره دا ده، محترم رئیس جمهور صاحب دا وایي چې دغه 8000 سربازان چې په دغه څلورو کالو کې شهیدان شوي دي په شهادت باندې رسېدلي دي، خو د دغو کورونو ګرد د ویر په ټغر باندې ناست دي. نو خو ښه خبره دا ده چې سوله اوسي، د افغانستان بربادي ده که په اخوا کې خلک مري او که په دا خوا کې خلک مري، ټوله د افغانستان خلک مري، د افغانستان بربادي ده. نو موږ رئیس جمهور څخه دا غوښتنه کوو، دا هیله امید لرو چې دغه انتخابات دي که چیرې دا سوله سره رسېږي، دا انتخابات دي وځنډي، درهغو پورې چې سوله وسي بیا دې انتخابات وکړي چې هر څوک ګټونکي سول هغه ګټونکي سول. نور مو وخت نه نیسو. وسلام.
السلام علیکم. ډېر خوشاله یم نو چې کیږي زه تاسو سره په تماس یم. افغانستان سولې نه پاتې شان کوو راوي شو د هر افغان، د هر افغان چې د افغان د هغه څخه شو د دې وز په لاره کې شو لکی دې ګټي سره. او اما تمې حسي چې وس د مخني ذات د کې افغانستان د سولې لپاره د حسي امیا په بوله د ان شاء الله تعالی
السلام علیکم. شہزادہ نبی نعیم د کنڑ ولایت نه د آزادی رادیو ته څنګه خبرونه تخپل پیغام پرې دمه. کما د سولې په اړه کې چې په مساو کې کوم هغه ورنه جوړ شوی ده، نو زما غوښتنه د سولې د شورا نه او د تحریک د طالبانو او خصوصا د زلمی خلیلزاد ورونه می غوښتنه ده، ورونه تاسو افغانان سي راځي کینې دغه لوړې جوړې سره کش کې، او د خدای په خاطر باندې نور څلوېښت کاله وشول چې په افغانستان کې جنګ او جګړې دي، انفجار دي، افغانان ټول د منځه ځي. نو زما غوښتنه د یو معلول په توګه، زه په خپله معلول یم، په سترګو نابینا یم، یوه په خمې نشته دی، خو ډېر ارمانجن د صلح یم. نو ستاسو د افغانانو ورونه مې دا هیله ده، راځي تاسو په خپل منځ کې تفاهم وکړئ، اوربند اعلان کړئ، بهرنیانو ته نورې دا بانې مه پرېږدئ چې هغې دا بانې وکړي چې ولا دلته موږ سره جګړې کوي. که چېرته افغانان په خپل مابین کې متحد شول او صلح یې وکړه، د بهرنیانو دا بانې به امریکه شي، دوی به ځي خپلو هېوادونو ته به ځي. نو زما د دغه افغان ورونه هیله او ارزو دا ده، او بیا خصوصا د اسلامي جمهوریتونو نه مې دا هیله او ارزو ده چې د دغه افغانانو ورونو سره تاسو ملاتړ وکړي، په دغه جرګه کې ورسره کښېنئ او افغانستان نور د دغه بحران نه وباسئ. په احترام ستاسو ورور شهزاده نبینا. و چې مراټول په یو لور کې داسې څوک غواړو موږ، چې مراټول په یو لور کې داسې څوک غواړو موږ، چې مو زخمونه څوک ټکور کړي داسې څوک غواړو موږ.
ہلو، السلام علیکم. زه تاج محمد مرزا یم، د دوبۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو نظر د مسکو د غونډې په اړه، په غونډه کې طالبانو داسې یو شی وویل چې موږ د امریکایانو سره خبرې کوو خو د حکومت سره یې نه کوو. نو دا د دوی خبرې تقریبا زه د یو شي په فکر واچولم چې 28 کاله مخکې هم دغه خبرې، عینې خبرې د وخت مجاهدینو کولې چې نجیب الله به ورټول راشئ، موږ تاسو به خبرې وکړو، د خبرو د لارې به دا مظاهره حل کړو، دا مشکل حل کړو، د حکومت شرازه به ونه پاشه شي، د حکومت هر څه به د بینه ونه وځي. دوی ورته وویل یا موږ د شوروي سره خبره کوو خو ستا سره نه کوو. خو اخر شاید چې ډېر د وخت مشران خلکو به دغه کیسې بیې په یاد وي چې داسې وخت راغی چې دوی پر کابل راکښېوتل، یو د بل پر سر یې نیخونه ټک واله، انسانان یې قتل کړه، په 48 ساعته کې 80,000 انسانان قتل کړه، او دغه یې نتیجه شوه چې داسې ور یې بلکې چې تر ننه پورې ور نه مړ کېږي. نو زما اوس د طالبانو ورونو څخه دغه یو ارزو ده، د یو عام افغان په هېڅ چې هغه تېره تجربه بیا تکرار نه شي،
دی اوس وای چې امریکایان دی ووزی بیا موږ خبرې کوو بیا نو چیر پی خبرې کوو چې وخت چې امریکایان په مابین کې بینالملل په مابین کې سازمان ملل په مابین کې څه خبرې نه کوي چې هغه ووزی نو لا دا جنگ تیر کیږي زه ته داسې یو شی وایم چې اوس فرضاً چې هغه ووزی